او سوریدن کو مشال رڈوی مجلہ خبرونه چې زمونږ همکار نجیب عامری جوړوي تاسو ته ورو
د مشال رادیوی مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رادیوی مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي د مهربان خدای په لورینه د دویمه غنه هم ستاسو په وړاندې ده د لومړی غنه په لارو برخې دوستانو ستاینه وکړه چې موږ یې د مینی منندوی یو بس هم دومره ویلې شو چې ګل دراکو په خندا شوې زه دې لګوله په خندا خوشاله یم د مشال رادیوی مجلې په دې غنا کې بووره جنگونو پر پښتو ادب ساغیز وکړ یو لیکوال وایي
په دغه لره بر پښتونخوا چې کوم د پښتنو سیمه ده په کم باندې چې دا لدیر سکلو کم مطلب دا ناروا جنگ چې کم مسلط دی یقینا د دغه یو ډیر زبردست را دی عمل چې دی ازموش په شاعری کې ستا
انزورګر حمدالله ارباب وایي د تصویرونو لارې د سولې زغم او عدم تشدد د خورولو هڅه کوي
انزورګری خپل یو وسیله ده د پیغام رسولو هدف دا چې یو بل باوجود د اختلافات وزغمی او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي
د سواد ځوان سندرغاړی عمران سواد خپل روستي فعالیتونه را سره شریکوي
دا چې ما تقریبا یو 50 غانې به ویلي سره سپوري او یو درې البمې مې کړې دي
د پښتو ژبې د وروستیو چاپ شو کتابونو په اړه هم درته معلومات ترکو اوریدونکو د دې ترڅنګ نور ډیر خواږه مهم پر تاسو پیرزو دي خو په سر کې راځي د ونی کلتوري خبرونه وورو چې احمد شاه اعظمی تاسو ته وړاندې کوي
په کوټه کې د خدای خدمتګار تحریک د مشر باچا خان 28 تن اول منزل سو په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو هم ګډون وکړ او د باچا خان ژوند او کار یې وستای پر دې موقع پیژندل سوی شاعر درویش دورانی وویل باچا خان پښتون ولسته د سولیز ژوند درس ورکاوي او د مینې استازی و باچا خان د یو سیاسي مبارز ترڅنګ یو لیکوال هم و چې پښتانه د هغه لمرګه پس هم د هغه کتابونو استفاده کوي خبریال محبوب شاه فریدی د جنوري پر 19 نیټه د کارخانو پاتک سره نږدې په تر سره سوي ځانمرګي حمله کې ووجل شو نو وړي د خبري ایجنسی یو ځوان خو بایستعداد د خبریالو او د ګنشمیر رسنیو سره د یو فعال خبریال په توګه کار کاوه د پخپل پلرنی حاضر باړه کمبرخیل کې خاورته وسپارل شو د پکتیا په څمکنیوي کې ځای لیکوالو شاعرانو او مشرانو د حمید بابا ادبي بهیر بنسټ کې شو دي په دغه غونډه کې د څمکنیو ډنډه پټان جانخیلو لجا منګل او یو شمیر نور ولسوالۍ لیکوالو شاعرانو او خبریالانو ګډون وکړ د غونډې په لومړۍ برخه کې د بهیر پر راتلونکو فعالیتونو خبري او په دوهمه برخه کې مشاعره وشوه د حمید بابا ادبي بهیر به د هیواد د نورو ادبي بهیرونو په څیر فرهنګي چارې پر مخ وړي د جنوري پر شلمه نیټه د 400 په باچا خان پوهنتون کې د سولې په نوم مشاعره پر یاد پوهنتون د برید لوجی وځندیدل د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو شاعرانو ته په دې مشاعره کې د ګډون بلنه ورکړل شوې و خو د برید لوجی مشاعره تر نامعلومه وخت پورې وځندیدل هلته په پېښور کې د پښتونخوا د سلګری د ادارې لخوا میرمنو ته د هنر هوا په نوم ترتیب شوی کلتوري پروګرام هم ځندول شوی دی په کابل کې د ټلو تلویزیون د کابورا پروډکشن پرموټر د ځانمرګ برید لوجی د څو میرمنو په ګډون اوه تنه وژل سول او له شلو زیات ژوبل سول کابورا پروډکشن له انګلیسي، اردو، هندي، ترکی او یو شمیر نورو ژبو ډرامې، دری او پښتو تشباړي او د ټلو تلویزیون په پرده ننداري ته وړاندې کوي افغان ولسمشر اشرف غني د خبريالانو ټولنو او مدني خوځښتونو د ټلو تلویزیون پر همکارانو سوي برید غندلې دي
د اونۍ کلتوري خبرونه مو له احمد شاه اعظمی نو اوریدل په پاتې خبرونه کې مو هم درته ادبي او کلتوري توکي ځای کړی دي دا اوریدو لپاره را سره تم شه را رازو د خبرونه لومړی مطلب ته جنگ د بدمرغې دوهم نوم دی او د دې بدمرغې په لومو کې راګیر انسانان پوهیږي چې د سولې قدر څه دی. جنگونه د ټولنې هر برخه اغیزمنه کوي، پر کلتور او ادب هم اغیز شیندلې دی. یو شاعر، لیکوال او انځورګر هله یو فن پارزی کوي چې له یو خاص کیفیت څخه تیر شي. پښتانه ادیبان او شاعران د جنگونو پر مهال له کومو دردونو څخه تیریږي او دغه درد د دوی پر تخلیق څومره غیس کړی دی؟ د مشال لړیو خبریال نیاز موساخیل په همدې موضوع لکوټه مونږ ته دا راپور راستولې دی.
بلوچستان کې د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال محمود ایاز وایي چې جنگونه که څه هم بد نوم او بد اثر لري، مګر لمنځي ادب همیش ډیر قوي راوتلی.
یقینا ګوره، دا خبره موږ ټول منو چې د دنیا عالمان، نقادان او پوهان چې دی هغه دا دعوه کوي چې ښه ادب چې دی هغه د دویم جنگ عظیم پر دې عمل کې تخلیق شوی دی. نو هغوی دا دعوه لري که چیرې دویم جنگ عظیم نه وای سوی نو دونی ښه ادب به ګر سره و دنیا ته راغلی نه وای. نو زه په خپله هم د دې خبرې په اعتراف کې یوه بله خبره ورسره نښلوم، هغه دا چې په دغه لره بره پښتونخوا چې کومه د پښتنو سیمه ده، په کوم باندې چې دا له دیرشو کلو کم مطلب دا ناروا جنگ چې کوم مسلط دی، یعنی زموږ د لرې برې پښتونخوا دیوالونه، مځکې، خاورې، درختې، مطلب دا د لکونو په تعداد چې دي سرونه د دغه جنگ شومه ګرځېدلی دي. یقینا د دغه یو ډېر زبردست ردی عمل چې دی زموږ په شاعري کې سته.
محمود ایاز یاتوی په دغه اساس د نورو سیمو په سیر بلوچستان کې هم ډېره غنی او وتلې پښتو شاعري سوې ده.
هغه قسمه شاعري ده، هغه که درویش تورانی صاحب شاعري ده، هغه که د سید خیر محمد عارف صاحب شاعري ده، که د گوهر صاحب ده، یا که دلته نور شاعران دي، مثلا سویل جعفر دی، رازق فهیم دی، یا مطلب نیم آزاد دی، یا نور داسې ملګري شاوخوا کېدی سي د ځینو کسانو نومان له ما هېر سي. تقریبا په دا هر شعري مجموعه کې موږ د دغه اثرات چې دي دا سته، مطلب دلته یو ویره، یو وحشت، پوسوې، یو بې یقیني او یو تنهایی، یعنی بلکې یو داسې احساس محرومي لا هم مطلب په دغو شاعرانو کې سته.
د بلوچستان پښتو ژبې یو بل وتلی لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف هم د محمود ایاز نظر منی او وایي چې
زموږ د دې سیمې که محمود ایاز دی، که رازق پهیم دی، که عارف تبسم دی، او که دا نور شاعران دي چې څه یې لیکلي دي، چا ډایرکټ ور لیکلي دي او چا انډایرکټ لیکلي دي، خو زما په خیال په ګردو کې دغه اثر شته چې دا د وطن دربدري، د خلکو مرګ و زوبله، د خودکش حملې، د انسانان وزل او ورور وزنه، د دغه ګردو درد د هر شاعر په شعر کې مې سوږي او د دغه اظهار تقریبا د سویلي پښتونخوا هر باشعوره شاعر یا د حالاتو سره اړه لرونکی شاعر چې هغه تجزیه هم کولی شي، هغه خپل یو فکر هم لري، د ګردو په شاعري کې دا ذکر موجود دی.
بلوچستان کې پښتانه شاعران په دې نظر دی چې که یو خواته دوی د جنگونو او کړاوونو درد محسوس کړی دی، خو بل اړخته یې ورسره په خپلو شعرونو کې د امید او خوشبینۍ لمن هم له لاسه نه ده ورکړې او ځای ځای یې دا هیله څرګنده کړې چې له ویرونکې تیارې وروسته به روڼ او ښه سباون هم هرومرو ځلیږي.
د پښتنو په جنگ نړۍ هم اوخ کې توی کړی دی. د هند پخوانی لومړی وزیر اټل بهاري واجپای کلونه پخوا د افغانستان د جنگ په اړه یو نظم په هندۍ ژبه لیکلو. دا نظم ما په هماغه وختونو کې راژباړلی و او زما د شعرونو په لومړیو ټولګو کې چاپ شوی هم دی. د مشال همکار پامیر سایل درته د واجپای د نظم پښتو ژباړه په خپل غږ کې دراوروي.
د خیبر په دره کې یګ پورته له فضا نه مردکی دی، نور لاندې د انسان پر لوري نه راځي، نور د ناګاساکی په بم نه ولي، نور د اټوم خبرې نه کیږي. موږ اوس د امن پر لار تلل غواړو، تخم د جنگونو ورکول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو. اے د اسلحې په ګودامو باندې واورې واکدارانو خمو پیژنو، نور مو نقابونه مخ نه لری کړی، څو بلا پلورل د کفنونو کړی، بس کړی د ژوندون جنازې مباسي. واورې نړیوالو د جنگ څه معنا، واورې نړیوالو د جنگ څه معنا، بیا هم کله جنگ سره شوق لري، لاس راکړی له لوګي سره جنگ کوو، یا له ناروغیو سره جنگ کوو، بس د ورشوګانو شنو رنگونو کې نه غواړو سرخی د وینې، نه غواړو یو جسم دی بلک دو روحونه دی، هند او پاک په اصل کې دو ورونه دی، یو ځلین درې ځلین ختی دی، نور جنگونه نکړی پوهېدلی دی، موږ یې غندنه په هر ځای کې کړو، برید که د بارودو له هر خوا نه وي، دا که د روسیې له توپخانې نه وي یا توغول شوی امریکا نه وي، ځمکه یې ګلګونه کړه په سرو وینو، ورک دې شي بارود او باداران د دوی. پام وکړئ لږ ویښ شئ خلکو، وګورئ بیا د هندوکش پر سر لرونه دي، تکې سرې مخوکې یې نیولې دي، وګورئ بامیان ته د څټک گزار څرنګ زلزلو غوندې جوټې ورکړې، وګورئ کابل پر زړه زخمی شولو، وګورئ غزنی ته چې چا ونیوه، هاغه دی خیبر ته نظر واچوئ، جگ د غره په سر باندې یو ایګ ولاړ، قهر نه غوریږي او اعلان کوي، مراځئ د جنگ په نامه مراځئ، موږ له جنګونو ستړي شوي یو، موږ اوس د امن پر لار تلل غواړو، تخم د جنګونو ورکول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو.
حمدالله ارباب شاعر نه دی، خو ناسته پاسته یې له شاعرانو سره ده، الله پاک پرې د یو بل هنر لورینه کړې ده. ارباب د برش، رنگ او کاغذ سره خپله یاري پاللې ده او د انځورګرۍ په میدان کې نوم ځلولی دی. ارباب د جانانه خویونو مالک دی، انځورونه جوړوي، مینه ویشي او په بدل کې لال او جواهر څه چې د چا نه کنجکې هم نه غواړي، پیلو سمینه کوي. د پښتنو په سیمه کې د سولې راتګ یې لوی ارمان دی، دی د انځورونو له لارې د سولې د راوستلو هڅه کوي. په جلال آباد کې د مشال راډیو همکار باز محمد عابد ورسره خبرې کړې او په سر کې پوښتلی چې د انځورونو له نندارتونونو څخه یې موخه څه ده. دی وایي
انځورګری خپله یو وسیله ده د پیغام رسولو. دغه اخیری نندارتون چې تاسو یاد کو، د دې تم نوم ورکړی او زغم انځوریز نندارتون. د دې نمخ کې یو بل مشران انځوریز نندارتون هم په کابل کې مونږ جوړ کړی، خو مونږ تاسو کو د افغانستان د تیر رسول سیزو کې وګورو، داسې بدبختۍ او ستونزې رامنځته شوې چې خلک په مختلفو ډلو ټپلو، افکار او احزاب وویشل. که نورې نړۍ ته بیا وګورو، خلکو کې اختلافات همیش موجود وي، خو هغه اختلافات د خلکو د ټولنې د پرمختګ باعث کېږي. له بده مرغه په افغانستان کې که د نظر اختلاف در سره څوک ولري، نو دښمني در سره کوي، طرفګني در سره کوي. نو زموږ غرض دا و چې د دغه زغم انځوریز نندارتون د لارې نه په کابل کې په ځانګړې توګه هغه میشت مشران، ځوانان، دوستان چې زیاتره موږ د فیسبوک د لارې چې ګوري یا نور رسنۍ چې دي، یو بل ډېر سخت مخالفت کوي. یعنی بیا هم وایم چې مخالفت برای مخالفت خو هیڅ په درد نه خوري، خو که چېرته د اصلاح او د رغونې په خاطر یې نولې نو د دغې نندارتون د لارې دغه مشران هم راوغوښتل، دوی په یو کوټه کې راټول شول، یو بل سره خبرې وکړې، او هغه خبرې چې د کمپیوټر په مخ یو بل ته کولې، د هغې او د مخامخ خبرو ترمنځ ډېر زیات توپیر او ډېر زیات سره نږدې شول. نو هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافاتو وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
دلته مو چې سمو د وړاندې یو نندارتون وړاندې کړی و، د ټول د باچا خان بابا تصویرونه وو، او تاسې هغه ته عنوان ورکړی و د باچا خبره، دا هغه نه مو مطلب څه و؟
بالکل عابد صاحب زمونږ د بادشاہ خبرې هغه کې د فخر افغان بادشاہ خان بابا رحمت الله علیه خبرې وی چې هغه خبرې چې هغه په خپل وخت کې افغانانو ته په ځانګړې توګه پښتنو ته کړې وي چې د تعلیم په برخه کې وي د روغې جوړې په برخه کې وي یو بل سره د خدمت او هغه د خدای خدمتګاري چې کوم فکر دی د هغې په هکله وي نو په اوسني وخت کې ځوان نسل ته دا ډېره ضروري ده چې دوی په دغه د ګډوډۍ په د بحران په دې حالت کې ډېر ځوانان بېروزګاره دي سرسام حالت غوندې دی نو په دې کې دا ډېره ضروري ده چې دوی ته د هغه مشرانو لکه د بادشاہ خان بابا دغه پیغام ورسوي چې دوی په ځای د دې چې خپل وخت داسې ضایع کړي کېدای شي ولسي خدمت وکړي د خپل کور نه شروع کړي د خپلو خپلوانو نه شروع کړي د دوستانو نه شروع کړي او د ولس خدمت وکړي خدای خدمتګاري وکړي نو غرض هم دغه و چې ولس ته د بادشاہ خان بابا خبرې ورسوو او هغې د خپل وطن خدمت وکړو.
یو تصویر چې جوړه څومره وخت پیل کیږي؟
نو د تصویر محتوا موضوع سی شه ده سایز سمره ده د سی انزور هم ما جوړ کړی چې هغه په یو لس دولس ثانیو کې ما جوړ کړی دی او د سی هم شته چې یو اونۍ وخت په هم تیر شوی دی یو ورځ وخت په هم تیر شوی یو سات نیم سات دقیقو په منځ کې د انزور د سرنګوالي پورې دا تړلې خبر
دا خو ما ته معلومه ده چې تاسو د چا نه زده کړ نه کړی بلکې خپل خدادات استعداد هم په کار چولې دی او تر دې ځای را رسیدلې تاسو نه غواړئ چې نور ته زده کړو کوي؟
بالکل زما یو لوی هغه خواهش ده چې په افغانستان کې ځانګړي توګه د پښتون په سیمه جلالآباد کې د سی او انسټیټیوټ درچې غنوم مونږ ته د خپلو هنرونو انسټیټیوټ ټاکلې ده خو نور مالي امکانات نشته دي زه غواړم البته زه ممکن دا ظرفیتونه لرم چې خلک په دې برخه کې په کم شکل چې په کار دی هغه سي د ورته زده کړو برابر کم خو که امکانات لاسته راغله نو ضرور به ان شاء الله دلته یو انسټیټیوټ پرانیزم چې دا غي لارې به د خطاطۍ او د انزورګری د نورو برخو په حقله خپل ورس کې زکه زه مطمئن یم چې په پښتنو کې ډیر زیات استعدادونه دي او باید هغې دې برخې ته پام وکړي تر څو د خپل ورس خدمت وکړي.
د انزورګر حمدالله ارباب خبرې مو واورېدلې. د بل پښتون زلمی خبرې هم در اورو چې موسیقي پیشه نه ده خو د خپل شوق له مخې ورسره غاړه غړې شوې ده. د عمران سواتی خبره کوم چې ځوان هنرمند دی دی به د ځان په اړه وغږیږي خو اول د هغه یوه سندره لږه دلته خبرو.
پدی کلم کس ہزار قسم لفن لرم پدی کلم پدی کلم کس ہزار قسم لفن لرم نوٹ دمر لرم بس لاس کے کلم لرم شاعر گلا خدا میں مصور کرو ماں پٹو جہان کی سکھ سانی ور لپے دان کو ماں پٹو جہان کی سکھ سانی ور لپے دان کو دان دے بسی واسطہ تصویر میں پڑا نکڑو
زمانم عمران ساتی دی او زه د خیبر پختونخوا د سیمې سره تعلق لرم. دا کم زمون چې مشران کم سینیئر سنگران دی خیر محمد صاحب شو دا رحیم شاه صاحب شو دا نور شو کنه زه دوی نه متاثر شوم نو دې د وجه ما سنګینګ لایف ته زره وکړم هغه هم زه زما دا پیشن دی پروفیشن نه دی.
تاسو وی چې دا ستاسو مسلک نه دی یا پروفیشن نه دی شوق مو دی نو د پیشې د لحاظ نه تاسو څه کوئ؟
زه خو خپل ډیزاین کوم د پیښې د لحاظ نه.
ښه څه شی ډیزاین کوئ تاسو؟
دا کپڑے ډیزاینینګ سری بوتیک سٹیچنګ ډیزاینینګ برایډل ډیزاینینګ زه خپل ډیزاینینګ کوم.
همال ته په سواد کې؟
نه نه جی زه په خبر ته راغلی مې
خبر ته راغلی. او دا اولنې استاد موسوکو موسیقي در ته چا از دکړه
جی؟ سٹارټ خو ما د استاد نذیر ګل نه غستې فهم خو به ور سره کوشش ته مو کولو یو استاد اسمی رنگشا سره تقریبا مې اختیار کو می اوس چې کم پر استاد مې پروفیسر اے آر انور استاد دی هغه ما ته دې تربیت راکړي.
اے آر انور سے خو په کراچی کې وی کنه؟
نه جی هغه راغلی پېښور ته.
صحیح. نو تاسو اوس پورې لکه څومره سندرې مو ویلي کیسټ مو راغلی که کلیپونه مو جوړ کړي که په خپلو هنري هلو ځلو په اړه موږ ته معلومات راکړي؟
داسې ما تقریبا یو 50 غانی به ویلې سره سپوري او یو درې البم می کړی دی
او دا کوم زینه بیا خبره شوې دی دا 50 سندرې او دا البمونه
یو البم ما کړو تقریبا 2006 کې دیدن پنو باندې ما کړو دې می بل البم په 2012 کې وکړو د جنون پنو
ها
بل البم ما ریډي کړو د تصویر پنو باندې
عمران ځوانان سندرغاړي ستاد عمر چې دی پیغلې او ځوانان دوی څنګه روان دي د نوې موسیقي باره کې ستاسو خیال دی
یرا اخو سیر و نیول کی زم پدی کل کی شامل ہے گما حکم سے کم دوی تا پکالی دوی تا پروپر دا بار بن دی دوی تا پکالی چې د شاعرای دی خو خیال ساتي یو د کمپوز او یو د شاعرای
صحیح عمران جوړه سندر دی ویلی جنہ کو سره
او جوړه سندر می ویلی دی خو هغه زیات تر نه خو خو ولی چې شتما یو د ودانې می ریلیز کړی دی یو ما ته ریسپانس ملو شوی دی په سوشل میډیا باندې هغه ریلیز شوی دی نو کوشش کوم چې هغه نه ځان سیټ لا ساتم خو مارکیټ دا سری چیرې ډیماند شو خامخا مجبور نه دی
صحیح عمران د خبرونه په دې برخه کې کېدې شي او س زمزمه کوي او دن کو تاسو کوم سندره چې ډیره مشهوره شوی او لګي تاسو نه بغیر موسیقي نه اورو
ولینا ولینا په دوه سترګو د خیر سره ولینا
مهرباني
پب وطن کی مسافر جڑوے پچی د گل پشان خیبر جڑوے
تمہیں مقام ہوں میں سحر جڑوے تمہیں مقام ہوں میں سحر جڑوے ظالم سلام پیر خبر جڑوے پبل وطن
د اماتور هنرمند عمران سواتی خبرې او سندرې مو واورېدې د خو شاعرانو په شاعرۍ پسې کتابونه چاڼوي که تاسو هم خبرې دل غواړئ چې په دې وروستیو کې کوم پښتو کتابونه چاپ شوي نو معلومات ترکو په سر کې کابل ته ځو او د سپین سهار نه اورو چې دانش کتابخانه په دې وروستیو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي
مننه په دې ورسته کې دانش خورندوی ټولنې ډېر ارزښتناک اثر خپل کړی دی چې د غوړو ډلې نه یو هم د هیواد د تکړه ژورنالیست او لیکوال شهرت ننګیال کتاب دی 12 ګرامه مغزونه میږي په خبرونه باندې چاپ شوی دی بل نوې کتاب چاپ شوی دی په دوه ټکو کې چاپ شوی دا ژباړه ده د انتظار خادم د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ خور کړی کتاب نوم دی ولی موبایل لا عراق او افغانستان کې د پوځي دندې پر مهال د یو جنرال یادونه دي بل کتاب چاپ شوی دی د یوازیوالي دیوال د نړۍ د شپږ 50 نامتو شاعرانو د 315 شپېتو پښتو شوی شعرونه دي ژباړنې سیدا محمد نظری دی بل په دې ورسو کې د هیواد د تکړه شاعر ښاغلی سید محمد کاروان نوې کتاب چاپ شوی زرزری وزری نومیږي دانش خورندوی ټولنې خور کړی دی بل نوی کتاب چاپ شوی دی د ژوند روغتیایی لارې د ډاکټر محمد ابراهیم شینواری بل نوی کتاب چاپ شوی دی د ماشومانو ستونزې د ماشومانو د لسو لوی ستونزې تشخیص او درملنه ده لیکوال ډاکټر عبدالکریم بکار دی او ژباړه یې هدایت الله حمیم دی بل د ماشومانو لپاره یو نوی بل کتاب چاپ شوی دی چې تنکې هلی نومیږي لیکوال معصومه غرنۍ ده او دا هم د ماشومانو لپاره کیسی او ترانې دي خبرونه باندې چاپ شوی دی دننه رسامي شوی انځورونه لري
اوس ورزو ننګرهار ته او د مازیګر کتاب پلورنځي لمشر شاعر او لیکوال عزت الله جواب ناورو چې دوی په روستیو کې سخ پاره کړی دی
ډیر مننه خوشاله اوسې ز د مشال لاړی او قدرمنو او ریدونکو ته مینا او سلام علیکم او امیر صاحب تاسو او ریدونکو ته ز دومره ویلې شم چې مونږ په 13 میاشتې کې دری کتابونه چاپ کړی چې یو د لنډو کیسو کتاب دی او دوا ناولونه دي د لنډو کیسو کتاب ځوان لیکوال نصرت ارمان دیارلس کیسې په معجزه نومي کتاب کې راټولې کړې دي، او همدارنګه یو ناول د انګلیسي ژبې نه طارق نجیب زمونږ انجینر ملګري طارق نجیب ژباړلی دی، دا د ایکس کارت فیټس بیراډ ناول دی او د جے گیټس بی کیسه ده، او دا هم د زرو ټوکو په 1386 مخونو کې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. همدارنګه دویم ناول او دریم کتاب د مازیګر کتاب پلورنځي هغه قاتله جلی ده، دا د اردو ژبې لیکوال ډاکټر شعیب منصور اثر دی چې زاهد سمدجی ترجمه کړی دی، د اردو ژبې نه پښتو کړی دی.
ګران اوریدونکو کیسه هم دومره نه ده خو وخت نشته، نورې ډېرې خبرې به په راتلونکي اونۍ کې کوو. تر هغې پاک الله مو مل.
دستر گو بلا یا دستر کی ولی سری پام چوار دے خطا نشی ممن لے غر غری مجنون گریوان تخورا نزوال لیلا راشا دم مجنون گریوان تخورا نباران بمغلا کو فواری مختبالے لمبے خلد خلشی بیا غنچاشی مختبال لمبے کان خلد خلشی